قدر منورین کوترات سلام ریز ما اوز ما ده هم کارن سلامنا او نیکی هیلی و منی نن ده چار شنبه ما شام ده دوازر اول سن میلدی کال ده جنوری ده میاشتی دروشتمه چه ده دیار لساو او نیوه میگیر شمسی کال ده دلوی ده میاشتی ده دریمی تیسر برابر ده 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 خپلی نشپی خپراون استاسو ده خوشی او روخ تیا پهیله شرکوم په دا خبرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر فاروق اعظم مرکه دا چې د جنوري د میاشتې شپږویشتمه برابره د استرالیا د ورځې سره په دغه ویاړ به بریسبون کې د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه لیکوال شاعر او عالم ښاغلي ډاکټر نور احمد خالدي خبرې د دغې ورځې د اهمیت په اړه او د پروګرام په لړ کښې به د شریف غزل په آواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بیلابیلې مقالې لیکلي دي. د هیل ورځپاڼې له افغانستان او روسیې د امریکا سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پریکړې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې ټرمپ د چهارشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې یو ډله جمهوري غوښتونکي سناتوران ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه یې تره نه ده بدله شوې. د ورځپاڼې په لیکنه کې دا د امریکا د بهرني پالیسۍ د یو نوي عصر بیانونکي دي. هغه لیکي یوه محافظه کار سناتور رند پاول چې له ډېره وخته یې په پوځي مداخلو باندې د امریکا د بهرني سیاست د زیاتې اتکا په خاطر انتقاد کاوه د ولسمشر ټرمپ پریکړې ستایلې. په دوام کې د پاول په اوله لیکل شوي دي چې په افغانستان کې به تغیرات رامنځته شي، خو هغه زیاتوي کله د چتر هغې مودې چې فکر کوي زیات په افغانستان کې پاتې کېږي. ورځپاڼې د پاول پاوله لیکلي چې افغانان په اړ وي څو په خپله جګړه کې برخه واخلي او له خپل هېواده ساتنه وکړي. د ټرمپ ادارې تېره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستان د شاوخوا 5000 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به پیل کړي. اوس وخت امریکا په افغانستان کې 14000 سرتیر لري. بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکي انتخابات په اړه په مطلب کې لیکلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. غني او عبدالله ولسمشري یوې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړه د امریکا په منځګړیتوب په 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې داورې په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره ووژل. د ډیلی میل په لیکنه غني په خبرو کې پر دې تاکید وکړ چې قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هېواد له تېرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي. له انټرنیټ انلاین خپرونکي امریکایي سټرایس خپرونې هم د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدولو د نوملیکنې په اړه په مطلب کې لیکلي دي چې دغه انتخابات به په ټاکل شوي د راتلونکي کال د سرطان په 9ویشتمه ترسره شي. ورسره مهال به د امریکا متحده ایالاتو هم په دې هېواد کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې تیزې کړي. د افغانستان د سولې او پراخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد طالبان له استاز سره څو ځلې کتلي دي او هڅه کړې ده چې هغوی د سولې خبرو ته کښېني. خپرونه د سولې په اړه د ولسمشر غني هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي نه کړو. غني طالبان سره له قید او شرطه پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی دي، خو دا یې هم ویلي چې د سولې جوړجاړي شرطونه لري. خو طالبان بیا بیا دا خبره کړې ده چې اوس وخت کې که خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان د حکومت سره. په دې وروستیو کې د امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړ شوي دي. له 12 کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برطانوي انډیپېډنټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې ده او لیکلي چې طالبان له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کوي، هیله مند دي چې یوه ورځ په کابل ونیسي. هلته به دموکراتیک دولت رنگ او پرزاد خپل هغه پخوانی د 1960 میلادي کال افراطي رژیم واکمن کړ. خو لیکوال په باور نوی افغانستان هم هغه مخکنی افغانستان نه دی چې هغه مهال د کورنۍ جګړې په ترڅ کې ټولې ادارې له منځه تللې وې او نه هم د هیواد ملي اردو درلودله. خو نن افغانستان 344,000 کسیزه ملي اردو او پولیس لري او دغه راز 2000 نړیوال ځواکونه هم د ملاتړ لپاره په دې هیواد کې دیره دي. ورځپاڼې کې طالبان تر اوسه دې توان نه لري چې په کابل کې په لویه کچه حملې وکړي او یا ښارونه ځینې برخې ونیسي، خو د اوږدې مودې لپاره یو ښاري سیمه نه شي ساتلی. د ورځپاڼې په لیکن کې طالبان له 2003 میلادي کال راهیسې تل پر ښاري سیمو په حملو سره د دې هڅه کړې ده چې هغه ونیسي خپل مرکز کې په حال او له هغه ځایه د واکمن لمنه ټول هېواد ته وغځوي، خو دوی تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. ورځپاڼې کې په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې ډېر هغه دینی عالمان چې د سولې لپاره غږ اوچت کړی وو او په دې هېواد کې روانه جګړه ناروا بللې وه ډېر یې د حملو هدف ګرځي شوي دي. یوازې په کندهار او بدخشان کې په سلګونو دینی عالمان وژل شوي دي چې د ډېرو مسؤلیت یې طالبانو اخیستی. خو دوی ته په پام سره چې د طالبانو د مذهبي کړیو او د عامو افغانانو ملاتړ کم شوی دي، د دې ډلې قوت هم ورځ تر بلې کمزوره کېږي. د لیکوال په باور ښایي طالبان اوس دا واقعیت درکړی وي چې د جګړې د دوام پر ځای د سولې د خبرو لارې خپلو اهدافو ته رسېدلی شي. سټراتفور کم تری خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی دی. د خپرونې په وینا که د خبرو دوام ناکامه شي دلیل به یې د امریکا لخوا طالبان د غوښتنو ردول وي. طالبان غواړي د ناټو او امریکایي ټول ځواکونه له افغانستانه ووځي. خپرونې په مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د دوامدار دخیل پاتې کېدل د نړیوال تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو برخه ده، خو اوس له روسیې او چین سره سیالي هم واشنګټن ته مطرح ده. خپرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅو ته کتلي دي او لیکلي دي چې د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره طالبانو د چمتو کولو په خاطر د دې ډیپلوماتي هڅو لنګونو سره مخامخ شوي دي. خپرونه وایي دا اوس په امریکا پورې تړاو لري چې د طالبانو غوښتنې ته څه ځواب وایي، ځکه دې ډلې تر اوسه په واضح توګه ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو له پلانه پرته به د سولې خبرې بې معنا وي او د یوې مهمې هیلې غونډې به وي. واشنگتن اگزمینر خبرونې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبان اعلان وکړي چې له امریکا سره یې د سولې خبرې له سره پیل کړي دي، دوی په میدان وردګ د ملي امنیت پر اډې حمله وکړه. خپرونې لیکي طالبان د دې حملې مسؤلیت ومنه او بیا په یو اعلامه کې وویل پر افغانستان د یرغل د پای ته رسېدو په خاطر په قطر کې د امریکا له استازو سره خبرې کوي. خپرونه سیاسي کتونکي په وینا لیکي چې د دې سربېره چې د جګړې دواړه لوري مذاکرات ته لیوال ښکاري، په میدان وردګو کې طالبان له حملې معلومیږي چې په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو څومره امکانات دي. همدارنګه د کابل د نن ورځې چاپي ورځپاڼو په قطر کې د امریکا پلاوي او طالب استازو ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خبر ورکړي چې روان خبرې نن د چهارشنبې په ورځ هم دوام لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې که څه هم د تېرو دوو ورځو د خبرو پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر طالب چارواکي ویلي چې له امریکایي پلاوي سره یې له افغانستان د ځواکونو پر وتلو خبرې کوي. په مطلب کې وړاندې طالبان د ویان ذبیح الله مجاهد له قول لیکل شوي دي چې په دې ناست کې طالبانو په استازیتوب د شرمحمد عباسي په مشرۍ اته کسیز پلاوي په خبرو بوخت دي او دغه شان د امریکا لوري یولس تنو په دې خبرو کې ګډون کړی. ورځپاڼې همداشان طالبان د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام زوی په حواله لیکلي چې د تېرو دوو ورځو په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو اوږدمهاله اوربند د تور لیست څخه طالب مشران د ایستلو او د زندانیانو خلاصول هغه مسایل و چې دواړه لوري پر بحث کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د سولې عالي شورا د ویان سید احسان طاهري له قول لیکلي چې د طالب استازو امریکا پلاوي دغه ډول ناستې او غونډې باید ډېر دوام ونه کړي او د قطر غونډه باید د افغانستان د سولې راتلونکي روښانه کړي. په مطلب کې وړاندې د سولې عالي شورا د مسؤلینو له قول لیکل شوي دي چې تر هغې چې په دې خبرو کې افغان حکومت ورګډ نه شي د امریکا او طالبانو لیدکاته به ځای ونه نیسي. مسیر خپلواکی ورسپای د قطر پر وستی غونډه کې اختلافي موارد ته ترینوال لاندې په خپل خبره کړم سر مقاله کې لیکلي چې دواړو لورو ترمنځ له افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي اختلاف موجود دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې امریکایي لوري غواړي چې د ځواکونو د وتلو لپاره اوږد او مشروط پلان جوړ کړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا ځواکونه باید په لنډ وخت کې د یو مالفیش له مخې له افغانستانه ووځي. د سر مقاله لیکوالي کې دا اختلاف بل ټکی دا دی چې افغانستان بیا د امریکا او د متحدینو پر ضد ونه کارشي. طالبان ډاډ ورکوي چې دوی غواړي په دې مسله کې نړۍ او سیمې ستر هېوادونه ښکیل کړي او هغوی به ضمانت ورکړي چې افغانستان به د چا پر ضد نه کارول کېږي. دنیا ورځپاڼې په دوحه کې د ظلمي خلیلزاد او طالبانو استاذ د خبرو تسلسلغم پړاو پیل ته په اشاره لیکلي چې د سولې د خبرو په بهیر کې پر طالبان د امریکا بېلابېل فشارونه دوی اړ کړل چې له امریکا سره د خبرو ځنډولو لپاره خپل خبرداری بېرته واخلي. ورځپاڼې وړاندې د طالبانو په حواله لیکلي دي چې امریکا پر دوی د بېلابېلو هېوادونو لارې فشارونه راول او له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو واضع درېد نه لري. ورځپاڼه طالبان ته د یو نږدې سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبان د اعلانې وروسته خلیلزاد د سیمې هېوادونو ته سفرونه وکړل او په خبرو کې د بنبست د مخنیوي لپاره یې له بېلابېلو لارو طالبان د قطر دفتر سره تماسونه ونیول. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویل کېږي چې طالبان یو ځل بیا په خپلو مخکنیو غوښتنو ټینګار کوي. ایسا ورځپاڼې بیا لیکلي چې په جدا او پاکستان کې د خبرو لغوه کېدو وروسته د امریکا مرچکي پلاوی دې نتیجې ته رسېدلي چې روانې خبرې ممکن له بندوبست سره مخامخ شي، نو ځکه یې په قطر کې له طالبانو سره دین ته غاړه کېښودله. خو ورځپاڼې طالبان د بیان په حواله لیکلي دي چې دا خبرې چې د دوو ورځو لپاره به دوام ورکړي وروسته له هغې به بیا پیل شي چې موافقه وشي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر خبرې په اجنډا کې شاملې شي. ورسوالی په ورته وخت کې د پاکستان د رسمي پاول لیکلي چې د دغه هیواد لومړي وزیر عمرا خان په یو دوه ورځني سفر دوی ته رسېدلی دي او د سفر په اجنډا کې له طالبانو سره د کتر شامل دي. ورسوالی لیکلي چې عمرا خان به له قطره د اقتصادي مرستو او همدارنګه له دغه هیواد څخه پاکستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. هیواد دولتي ورسوالی بیا په قطر کې د ظلمي خلیلزاد او طالبانو استازو سرمن د خبرو بیا پیل په اړه په مطلب کې د ښاغلي خلیلزاد د وینا هم راخیستې ده چې د افغان سولې بهیر به سم لوري پرمختګ کوي. ورسوال وړاندې ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکلي چې امریکا په افغانستان کې سوله غواړي او د سولې په پروسه کې د ټولو افغان خواوو هغه مشروع اندېښنې ته په پام کې نیسي چې د افغانستان د خپلواکۍ حاکمیت او د سیمې مشروع ګټې باور کوي. ورسپاڼې لیکلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ ظلمي خلیلزاد د روانو هڅو ملاتړ کوي او د نوموړي د ډاډ چې دا خبرې به افغانستان کې د ملي ګټو پر وړاندې کې پر مخ بوتلل شي خوشي څرګنده کړې ده. ورسپاڼې لیکي چې د امریکا د دریځ پر پاکستان د فشارونو واضح بېلګه ده چې هڅه کوي د طالبانو په خلنا مشروع غوښتنې مطرح کړي. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر فاروق اعظم همدا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی او غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر اوسه لومړی زما سلامونه نیکې هیلې ومني، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله.
السلام علیکم، سلام ورسیږي.
وعلیکم السلام، مننه، مهربانی مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې طالبانو څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د اجنډا پر سر د اختلاف په خاطر د امریکا سره خبرې ودرولې، هم بیا وروسته چې ښاغلي خلیلزاد د سیمې هېوادو ته په خاص ډول پاکستان ته سفر وکړي، دا خبرې بیرته بېله کوم اعلان څخه شروع شولې چې دا د نن یې درېیمه ورځ ده چې دوام لري. ستاسو د نظره دغه خبرو د ځنډېدو او بیا بیرته د دغسې شروع کولو علت څه دی؟ آیا دا د پاکستان او نورو هېوادونو فشار دی او یا همدارنګه د دو خبرو پایلې به څه وي؟
بسم الرحمن الرحیم. دا خو امریکا او د طالبانو خبرې دا خو ډېر ضروري دي، ځکه چې ډېر مسایل دي چې هغه د دوی ترمنځ شته او بغیر د هغو د حل د سولې خبرې هېڅ وخت نه شي کولی. مثلا دوی د دوی نظام را چپه شو، امریکایان را چپه کوي، ټول دوی مشران یا بندیز پر ولګاوه یا جایزې پر سر ورکښېښولې چې خلک یې باید مړه کړي، که مړه کړي مړه یې راوړي یا ژوندی ورته راوړي جایزه ورکوي، پر سفرو یې بندیز ور ولګاوه او په بندیخانې یې په ډکې کړلې د دوی په مشرانو گوانتانامو و داوستون پا گانا پا افریقا کتو بندی خانیدی پا شرقی اروپا کتو بندی خانیدی او پا کابل کده و اخول دوزه تالیبان مشارانو دا کده نو پا دیتا تیب سره دوی دا امریکا سره خبری لگه ویچ که تاسی زمستر سوله کوی نو بیا خود زمستر با اول لغا مسئله تا اعتماد سازه ای پروگیز و اول با کیجی ملس با دا شار پر موږ به دا وخت خېسته شي موږ باید و دا ځان ولرو چې دا خبره ته وای راته نو خبره موږ درس یا سفر وکړی سو یا د بنی خانیه را خلاص سو یا دا نو دا یو ځین یو تعداد یو دا خبره چې د دوی ترمنځ کې دوهمه خبره بیا وروسته د افغانستان د نظام د جوړېدو ده تر اوسه پورې خو د کابل حکومت خو امریکایانو د طالبانو سره خبری نکولی اوست امریکا دا غی اقدام دا یو مصبت اقدام دا یو دا دی حمایت باید وستی چه دی دا طالبان سر خبری کی مگر یو بل شی چه فیر یو زند پکشرا غی اغدار آگی چه امریکایانو دا دی دا پار چه فشار و چه کابل حکومت باید چه دا کابل حکومت سر دا طالبان فشار و چه دا کابل حکومت سر کشید نوغوی دا ابوظبی کنفرانس دا پاکستان و سعودی و امارات هم دعوت کرد یعنی یو نو فشار پا طالبا چاو او طالبانو دا فشار و مقابل و کرد یو اسموش بیا بل مجلس به نخزی دیشو که جدی مجلس به نخزی دیشو پاکستان که مجلس و اغا دویول نخزی دیشو نوغو سا دیت امریکا فکر که چه شد مشکل خوحل یاد پا کردی مجلس دوزی نوزدویم چه دا امریکا دا غی اقدام چه دوی غوالی دا تاجب سر و یوم نتیجه تو رسیجه دا شی اقدام دی خو کوشش ووسی چه دا غا دا اجنده مطابق کار ووسی او دا نور مملکتون پا دی مسائلو که تر وقت مخرا داخل نسی چه هووی دیر نور مغلق که دا دکه دا نور ملکون خو بیا خپل که پاکستان وی که ایران وی که سعودی وی که ترکیه وی که امارات وی بیا خپل منافع پا منطقه که بیا پسید پایی او دا مسئله نور مغلق کیش نو پا دیتا چه سر الژریان یواد دغست سو بیرته و سو بکیده ایسی مصیر سمس
تاج دا نور مملکتو سا یادوانه وکرل طالبان زیاد دا چه دا پاکستان تر تاثیر لانی دی مشران وست و پاکستان کی دی هم دارنگا دی یاری که دو غصر دی پاکستان دی پا داغ خبرو که هم دا دی مستقیم و غیر مستقیم واندل ری اتا دا دی حواسی رازم تورن دی کنون لاری دوهت دی دا سیول کیرشی دی هم غواری که طالبان دو مشران سر و گوری پاکستان رول تاج پا داغ خبرو که چنگ تیری چی طالبان چوه کمی خبری کی اول سلاح دا پاکستان سره دا چې طالبان زیاد دا پاکستان سره تاثیر لاندې دي نو دا خبرو پایلی به ستاسو نظر څنګه
سم د دوی شک خپل رول لري ځکه شک نسته ایران هم لري دا خو کله چې یو ملک کې یو ناورین راشي او یو نالایق نظام وي او خپل د وطن خلک مجبوره کړي چې وېشړي او د بل ځای ور واچي نو بیا خو دا بیا احمد و محمود نه دی دا په طالب و په مجاهد و په ابل پورې اړه نه لري هر څوک چې د بل غېږې ته د یو ور ولویشي او څوک یې مجبور کړي بیا خو نو د هغو خلکو مېلمه دي او هغه خو د هغه وطن مقررات به مراتوي د هغو سره به مشوره کوي دا دې معنا نه لري چې هغوی به د بل غلامان وي خو مګر مجبوریتونه خو نه لري دا تاسې استرالیا کې استرالي داغه ځای خلک یاست خو دا چې هر خبره چې وي د حکومت په خلاف نو نه شي کولی مشکلات به لري مګر دا معنی نه چې تاسو د حکومت هره اجنده مخته یاست یعنی عادتاً موږ مهاجر دي په امریکا کې چې امریکا به مراد خو به کوي مګر حتمي خو نه ده چې د هغو اجنسان وي دا رقم طالب یا بل هر څوک چې وي لوبت وختي خو دا شوه چې زموږ په وطن کې خلقیانو د ملک کې خلک وشړل د کوره او دا او د حریص او امسایگانو وزیش چور واشون چور واشون چه ترسو دیرت دا مسائل دیرت دا اولس دیرت دا مجلس پر خپل کور کی پر خپل کور بسیا نسی هم دا مشکل بوی لکه دا اوز چه تش مطرح کی دا هم دا بروان دی طالبان با مجبوریت لدی چه دا پاکستان سر تا دو که مشوره او که دا ایران سر با مشوره کی لده تا دوار علت پراسه جی مگر زما تجربه داده چه او غانان من حیث کل مجبوریتونو بلدی خود چاق غلام هم کرده این یعنی دفت تجربه نداره دفت کار ده چه در سول حد میرسی او داغ مهجر ده دی مملکتو تا در تختر وطن ترستانی دا باید ده هری سول یه مهم بند وی چه مهجر دی وطن ترستی ما چه کل ده طرف و مراقعت حکومت و لنجز وکری تا وقت مخه متاسفانه کابل حکومت داره خلاف مخالفت وکی ما یو بند حوات خواه یو خلوده و چه اوغان ماجور باید پاکستان و ایران است باید پا هر قیمت را وستسی دنیا دوی ماجور کلیدی زمز امسایه گانو دوی ماجور کلیدی روس مز امسایه و دای ماجور که امریکا ماجور کرد دا خلق باید گرد نریوان یو مکلفیتی چه برده افغانستان تراویدی داغسی نور بندونه اون و خو یو بنده داغه و
مننه پدا خبرو کسی دا دره ورزی دوام لری دا طالبان و امریکا ترمنز ایا طالبان با داو منی چه امریکا دی پا افغانستان که لکه نور عربی وادونو چیتون لری پاتسی او دا افغانستان دا حکمت سر با خبرو تا حضیر سی
دا دو خبر نه گمان نکوم چی بی منی دلده که که دای سی چکه امریکا دا تجاوز پا چکل نوی عراقه دا که دای سی حکومتو وستر یو شکل اشکال که یو تا دقه کلی و یو لار وره وی لیکن وست خو امریکا پا یو نظامی زور آغازه ده خو امریکا اتکر چی پاکی خدا دا مانه لری چی وقتا جاوز دید آمان لری نو دا زکو من دیر نکوم چه ولی دلتا یو حکومتی و قانونی مشکل بخون تالیبان ولدی چه شکر دا موافقه وستر او کنو بیاسنگ کیزه په دې باندې ډېر غور پکار دی ډېر دقت پکار دی همدا رقم د کابل حکومت سره د طالبانو یو مشکل شته حقوقي مشکل دی ځکه چې طالبان سقوط شو په زور سقوط شو یو لوی قوت په راغی او بیا په خپلو کورو کې پرې نه شول شو خپلو کورو کې وول شو بنجان شو مړه شوه مقاومت ته مجبوره شوه دا اوس دا مقاومت چې اوسونو بیا خو هغوی خو خپل د فوج ته خپلو ځانو ته یو حقوقی مبرر پیدا کنی چه شو در خارجی هم در غیلی دیده تا در سیده و در اوز چه دی او سرکشی را اصلا مستقیم در کابل در حکومت سره نو خود در در خپل مقاومت غیر مشروع کیشی و خلق در دی بیا تشریح لحاظ باگی دی نو دی خود در نباگی که در خود غصوم وی شد تو ما بانده ظلم سوی دی و پا جه سرکی بیاین دی در کابل در حکومت سره مستقیم و مخامخ شنستل یا نو حکومتی مشکلات هم سه داقه سبول دی چه ما بل امریکایانو تا یو بل پیشنیاد کری و چه بین الافغانی تفاهم تا نتیجه که دی دا مشکل حل سی یا دا تی کنفرانسی نبلین متحید یا دا امریکا یا دا نورو زی دخل خواه و تخده چه دا چه دا طرف جای که دیو کنفرانس را و گشته چه پاره که در افغانستان طول معتنابیه و درانه خلق گوهمنه خلق سراتوسی پاره او خزی من که دی در کابل حکومت او طالبان دواره هم بی چوزو طول ملکدات صبح پاته نیسی چه آغا مخور آرول کیز لیکن حکومتیم در حکومت پشکل نی او طالبان دیم در امارت اسلامی پشکل نی در افغانان پشکل دی طول برخ واخلی او سوک دی در ویتو حق نکشی لدی په اکثریت چې په فیصله وسو د امریکایانو کړو زور دي په فیصله د ځای وکړي پر څرنګوالي دي وکړي د افغانستان پر آینده نظام دي وکړي د افغانستان پر اساسي قانون دي هغه غټ خط خال دي ترسیم کړي څنګه افغانستان موږ غواړو څنګه کوم حکومت غواړو په دې باندې دي بحث وسي او فیصلې دي وسي او فیصله دي امریکا او ملل متحده زموږ همسایګان ومني په دې ترتیبه دوه دغه ته هم امریکایانو ته هم یو ابرومند کار وي او په دې ترتیبه د کابل حکومت ته هم یو ابرو وي طالبانو ته هم وي د ټولو لپاره به یو ابرومنده طریقه وي ما دا پیشنهاد ورته کړی وي او هغه صحیح غلط تر اوسې په خپل وخت باندې
که چیرې بهرني قوتونه د افغانستان څخه ووځي په دغه اوس حالت کې آیا بیا به هغه د اویمی کلنې خونړۍ پیښې بیرته تکرار نه سي په داسې حال کې چې اوس هم په افغانستان کې ډول ډول دلی په قدرت کې دی او هغه ځان ته بیلابیلې غوښتنې لري او هم دارنګه سیاسي او ډول ډول فعالیتونه لري.
هو دا ډېره د ډېرو خلکو سره ستا هغه په هغه وخت کې زما په یاد کې هغه کور دوز هلته ګرځېدی بیا وروسته ته هغه سیوان ګرځېدی نو هغه وخت یو غټه اشتباه وسوه او روسانو ویل چې موږ وزو او دغسې یو نه امریکا وو نه خپله روسانو دم دغه کاوه روسان داسې کاوه چې زه چې وزم خدای دې وکړي چې افغانستان په اوس کې وسوځونه څه همدارقم امریکا سره هېڅ چسپي نه درلوده زموږ همسایګان هم نه درلوده اوس خو تجربه وسوه چې نه دا د ټولو ته ضرر وه هغه باید تکرار نه شي که هغه وخت هم یوه سمه سوله ییزه لاس ترتیب شوې وای او دا قدرت په یو سوله ییزه طریقه یو منل شوي نظام ته انتقال شوي وای خو متاسفانه نه زموږ همسایګانو په هغه کې همکاري وکړه نه روسانو وکړه او نه امریکایانو وکړه نو په دې ترتیب سره یو فاجعه راغله او بیا دا باید ونه شي اوس طالبان هم اوس ما خبرې ورسره کړي دي او ګورم دې خبرو ته متوجه دي او افغانستان خلک متوجه دي او دغه سبب دی ما کایان څه لیکنې ما توجه دي چې د دې دپاره دغسې یو حالت رانیسي نو دا په کار ده چې موږ یو مهالویش د امریکا د وتلو دپاره جوړ شي او په دغه مهالویش کې همدغسې یو سیاسي حل پیدا شي او سیاسي حل هم یادې دی یو که د طالبانو سره د امریکایان د خبرو په نتیجه کې دی یو بېطرفه حکومت راشي ځکه چې د موجوده حکومت ادامه خو اتلس کاله کړی دی نور خو هره ورځ چې تېرېږي خرابېږي د دې حکومت ادامه خو مشکل نه سهلولی او نه د طالب جنګ بندولی شي او دا رقم ماته د طالبانو راتګ په حکومت کې دننه اوس سره ویش د قدرت دا هېڅ د ملکت په ګټه نه دی دا ځکه دا اوس هم هغه شمالي ائتلاف دی اولس کاله تر قدرت دی خپل په منځ کې نصر جوړېږي خپل په منځ کې سره اخته دي هېڅ سم حکومت یې جوړ نه کړی سوی نو چې بیا یو دښمن طالب هم اوس سره یو ځای شي او دا ټول جنګي کوي نو دا خو په هېڅ وجه د ملکت په خیر نه دی ښه د طالبانو مستقل حکومت دا څنګه دی دا خو هم مشکلات لري د اوسني حکومت ادامه هم مشکلات لري نو بیا بله لار بېخې شپنه بېله دا چې یو موقت بېطرف حکومت د څلورو پنځو کال دپاره جوړ شي او د هغه هغه خطو خال هم باید سوی دی چې اول باندې باید دا وي چې زموږ همسایګان او نړیوال باید دا ضمانت وکړي چې د افغانستان ملي حاکمیت و د خاورې د تمامیت محترم ګڼي د دې تضمین بکوي یعنې بیا به افغانستان ته د دباندې څخه نه مستقیم نه غیر مستقیم ډبرې رالویږي او مداخله به کېږي دا به یو ځان امانت وي دوهم به د امریکا پر حضور باندې ځان حضور به پکولی شي درېیم به دغه مهاجرین راشي بېرته افغانستان ته څلورم دې یو بین الملي صندوق جوړ شي چې هغه ته دنیا دا دنیا افغانستان خراب کړی دي زموږ همسایګانو خراب کړی دي بس طاقتو خراب کړی دي بین الملي صندوق چې جوړ شي او دنیا دې ودا صندوق ته پیسه ورکړي افغانستان حکومت د دې صندوق ته پیسې اخلي بیا دې هر کار مملکت نه راځي چې خپل انجو دلاري په افغانستان کې دننه یا د جاسوسي کارت یا بل کارت یا دې چا ته پیسې ورکړي یا هغه چا ته نه ورکړي دې سکتور ته ورکړي یا هغه ته نه ورکړي دې قوم ته ورکړي یا هغه ته نه ورکړي دې شخص ته غواړي چې وی پاس شي هغه چې دې ته ورکړي یا هغه ته نه ورکړي دا چې کارونه د کومک په نوم باید نور بند شي ټول کار باید د دولت له لارې وشي او دولت هم چاته د فقر لاس اوږد نه کړي او هغه د دغه صندوق څخه واخلي او بل باندې دا اوس ما پیشنهاد کړی و چې دغه موقت حکومت دې وسله راټوله کړي ټول وسلې باید ټولې شي هېڅوک خو د دولت ته باید تهدید نه وي هغه مجاز وسلې چې د خلکو حکومت یې لازمه ګڼي که چاته یې پرېږدي مثلا زموږ خلک په اطرافو کښې اوسېږي پولنده کښې خپل د ځان د رمو د ساتلو لپاره یو کچه توپک ته ضرورت لري هغه جلا کار دی خو نورې وسلې باید راټولې شي او خلک د دې توان ونه لري چې قومندان وي جنګسالار وي هغه دولت ته تعجیب وي دغسې تو شرط چی تأمین سی بیاید انتخابات و سی او انتخابات که شاطف و شفاف که در ملک با امن وی در هر چه چه یو اولا حضرت جدا حکومت تسلیم سی خو یو کار بدم که چه در بیا طرف و موقت حکومت با بیا نه مشر او نه وزیران نه قاضیان نه سارانوال پا اینده حکومت که بس آخی پا در اول حکومت که با بیا سوک در دوی بس ناخی چه در متعفین سی چه در شفا و انتخابات شفاف که در چه خوشی که شخصی منفعت نسته پا یه تا دیب در پیشنیاز مجموع که چه در افغانستان پا خیر دی او در در فاجعه مخ نیول پا در شکل که دیش چه در دیو معاقت حکومت ری او که در دفتن و تفخت دی نو بیا خو مجد مخم تست ویلی چه مجد تویل دی چه پس تاجبان و امریکایان دی خبولی خبولی و چه بیادی بین الافانی تفاهم دلاری در مشکل حل که که آقای فریو مرکت حکومت در مجلس فیصله کول آقا جی گربان یکول در مشکل با در حل که یعنی مختلف لاری متویل دی چه بگی جلوگیری و سی چه بیا افغانستان او فاجعه و سر مخنیس بلکه در دنیا هم مسئولیت احساس که او وی چه در افغانستان با بیا آقا چه نپریزدو در دنیا سر روابط هم ولده دام سایگان سر هم روابط ولده خبل بمند که هم سم وشلیش او خاینده خلق مطمئن
که چیری امریکا و طالبان در سول پاره که موافقیت سر ورسی ستاس در نظره سول براسی پا داسی حال که چی افغانستان که و سر طالبان و داعش رکی پایگاوی پاس در سوریه چه پا افغانستان که وز جوری کرلی او پا قوات که دیام دارنگ نوری مخالف دلی وجود لری پا داسی او حالت که څنګه بیا سول راځي
دا مشکل خو به څه لما خو عرض وکړي چې فرضاً یو نتیجه په څوک ورسېږي په افغانستان کې یو حکومت راشي فرضاً هغه زما د پیشنهاد مطابق فرضاً یو بېطرفه حکومت راشي نو خو په هغه کې اول شرط دا دی چې د افغانستان ملي حاکمیت او د خاورې تمامیت او محترم ګڼي هغه به همسایګانو نړیوال تضمین کړي بیا نو په دې صورت کې داعش بیا څوک راولي افغانستان خو تاسو دوستان دا خبره تاسو واوري چې افغانستان خو محاق په وچه دی موږ بهر ته لار نه لرو او موږ باندې څوک نه حمله کولی شي چې زموږ همسایه ورسره یو یا ټول ورسره همسا د بل نه یې همنوانه یي او نه موږ ته څوک یو بل خارجي را صادرولی شي هغه باید د یو چا پر لار راشي نو که داسې یو توافق وسي او هغه توافق په د سمو خلکو په منځګړیتوب وسي یا د سمو خلکو په شي کې داخل وي نو بیا خو چې په افغانستان کې خپل حکومت جوړ شي داعش پردۍ پدیده ده نو بیا خو هغه به د کومه خوا راځي د سوریې ته به کومې خوا راځي خو یا به د ایران د خوا راځي یا به د پاکستان نو خو هغه به مسؤولې وي او هلته خو به ضمانت نه وي چې دا کار به څوک نه کوي د هوا د لارې چې راځي هوا لار خو امو دا اوس خو فو د امریکا په لاس کې ده نو بیا څوک یې راوځي په دې ترتیب سره یعنې که یو د سولې یو سم معقول پروګرام وي بیا د داعش خطر یا د نورو داسې ډلو خطر هغه قابل یعنې مهار دی دونه قابل تشویش نه دی خبره د دا ده چې آیا دا نړیوال سوله غواړي په افغانستان کې که نه غواړي جنگ خود داده وست نوریوالو داده وکی هم سایگان هم وکی دنیا هم وکی اول اسکال تیر سو او یا سم حکومت هم جور نسو او چه هم نگفل او بل آغا چه آغا دوی در قدرت و اچولی و پر دیر برحمی او در تا قدرت پیدا که چه آغا دوی بناره والی چه مش دیمکراسی لری زید دیمکراسی خلق را پورت سو چه دوی ولی چه مش آغا دیو چه افغانستان که امن راولو بیامنی بیاره سو چه دوی ولی مش حکومت راولو بی حکومتی بیاره سو دا اوس افغانستان اقتدار شده دا ټول د جنگ سالارو بشر د حقوقو د نقیزونو په لاس کې دي یعنی دنیا ناکامه سو په دې کار کې اوس دا په کار ده چې په یو اخلاص باندې به افغانستان کې یو امن راشي او چې بیا راشي ما ته د داعش هېڅ مشکل نه ښکاري هغه د افغانستان ته بغیر د نورو د همکارۍ داعش نه شي راتلی د وجه دا داخلي پدیده نه ده دا خو یو خارجي پدیده ده طالب خود ته چه مسجدم خو چه خود وطن خلک دي
تاسو د خپل سولې د پلان څخه یادونه کړله تاسو د سیمو هیوادو ته سفرونه درلوده او د ډېر پخوا څخه مو د سولې یو پلان هم جوړ کړی دی چې په دې اړه په افغانستان کې هم د بېلابېلو ولایتونو د قومي مشرانو سیاسي شخصیتونو او د ګوندونو مشرانو سلا او مشورې کړی دی. د دغه پلان په باب یو څه معلومات که نور هم از مراورین تور کی همدارنګه ستاسو نظر څومره عملی جنبه به ولري، امکانات به ولري چې دا ستاسو پلان عملی شي؟
خو فکر کوم چې دنیا اوس تقریبا په هماغه پلان روانه ده، خو البته کار نور پاتې دی. هغه په دې معنا چې موږ خو ته قدرت و خو نه درلودې، خو د خپلې تجربې دي چې په صادقانه د خپل ولس سره هم شریک وو، د دنیا سره هم شریک وو. 50 کاله نیمه پېړۍ زه په دې کار کې تجربه مې ده. نو څه وایي چې بس داسې یو نظام باید راشي چې هغه زموږ خلک هم ارام وي، همسایګان هم تشویش ونه لري، دنیا سره مو سم روابط وي، او هغه ممکنه ده. دغه سبب دی چې زه د امریکایانو سره هم په تماس کې یم، د همسایګانو سره. د رقم ولایتو ته ځم، طالبانو ته ځم، هر وخت ورسره خبرې کوم. دا خبره پټ هم نه ده، زیات شاته وایم، او دغه قربنیان باندې دا فرس کوم. مثلا دغه ترسمه خو پنځه ساعته وړاندې کړې وه چې د وخت پوره کېدې. ما ورته وویل چې ستا وخت هغسې پوره کېږي، تاسې نور قدرت انتقالوي، نو د دې په عوض کې چې یو فاسد انتخابات وشي، یو داسې حکومت راشي چې هغه په هغه اسمي جوړه او د ملک هېڅ مشکل نه حل وي، تم یو کار وکړه او تاریخ ته جوړ شه، د ملک ته سوله راوله. وسلاته په قدرت کې، طالبان دونه په قدرت کې نه دي زیات. دغه کار وکړه یو زموږ په منځګړیتوب موقع راکړه، موږ په منځګړیتوب وکړو، دا مشکل به حل کړو، وطن ته به یو سوله راولو، ستا به نوم نیک شو، وطن ته به نجات ورکړو. هغه دا خبره ونه منل چې از دغه نه کوم طالبان سره نه کښېنم. بیا چې اشرف غني راتلي، همدغه مو ورسره وویله چې ته دغه دا سوله وکړه، دغه پیسې درې جمهور سمت ول، دغه دې وستار په نوم ثبت شو، درې جمهور رئیس په حساب په یو سولې ته کار وکړه. هغه ویل دی کوم، هغه چې په دغه انتخابات کې په دا دوهم دور کې د انتخاباتو تعهد یې وکړ چې په هر قیمت زه سولې ته کار کوم. دغه سبب و بیا طالبانو همکاري وکړه، او ځای چې خلک پرېښول چې رایه ورکړي ده وګټل، خو لاکن بیا د سولې ته یې شک کړه چې سوله یې نه کوله. بیا وروسته چې ما دا خبر ورته وکړه چې راځئ چې موږ ته منځګړی کتوب که ستاسې په یاد وي، 2 کاله د مخه ما په ارګ کې د اپریل پر 18 باندې ورته پیشنهاد وکړئ چې دا مشکل ورځ په ورځ بدویریږي، او تاسو به د په زیات کړاوو کې اخته یاست. راځئ په دې ملت باندې اعتماد وکړئ، دې ملت ته مراجعه وکړئ، د ملت چې ښه خلک شته، درانه خلک شته، په منځ کې منځګړیتوب وکړو، چې دا مشکل حل کړي، داسې حل کړي چې د ملت په ګټه وي، همسایګان هم په اعتماد کې واخلي. دنیا هغه ستاسو به په یاد وي، هغه ریکارډ شته. ما دغه ورځ ورته اوس پیشبیني کړې وه چې داسې یو حالات به راځي، خو دا د دې دپاره چې د افغانانو په کابو کې وي، د افغانانو په لاس کې وي، دا شی د افغانانو د لاس وانخیستل شي. ما ورته وویل چې داسې په ملت اعتماد وکړو، دغه موږ به راشو، ستاسو په منځ کې به وګرځو، دا ملت کې به خلک پیدا شي. خو هغوی دا ونه کړه. امریکایان هم تر ډېر حده نه حاضرېده چې طالبان سره خبرې وکړي، دا ځکه نه حاضرېده چې امریکا نه غوښته چې ځان د یو اشغالګر په حیث تثبیت کړي، چې دا د افغانستان مخدرات ما په لاس کې، زه به طالبان سره. لیکن د کابل د حکومت نالایقي، د کابل د حکومت هغه بېچارګي او د هغو د وظیفې د حکومت د نه کولو، تا امریکایان مجبور کړي چې ته طالبانو سره کښېني. زه وایم چې امریکا پر خپل غرور پښی شي، د امریکا دا کار ډېر د ستاینې وړ دی، باید سړی ته حمایت کړي، باید ورته شاباش ووایي تر دغه ځایه پورې چې روان دی، دا خو د شابس نو دا دایخه یې مات کړي، دا کار یې وکړي. اوس بیا په کار ده چې د کابل حکومت هم بېرته سره خپل کردار ادا کړي. ما خو دغه پیشنهاد چې ورته کړي وو چې د دې شله دغه د کتسې افغان منځګړي ته موقع ورکړي، اوس هم د ټولو خواوو په ګټه ده. که دا نه کوئ، همدغه امریکایانو دغه طالبان دي پر یو موقت حکومت باندې دغه وکړي، موافقه وکړي. دغه لنډه لار ده چې که دغه هم نه کېږي، نو بیا مې وویل چې هغه طالبانو امریکایان دي خپل مشکل په خپل منځ کې شدي، هغه حل کړي، بیا دې بین الافغانی تفاهم ته لار اواره شي، چې هغه هم مشکل حل ولی چه ولو چه لار غالی و دقت غالی لیکن بالاخره مختلف لاری که مش وستسوه لگه چه داوه که داوه که داوه که داوه که داوه که داوه که داوه طول اوز فرمیز بین مطرح دی در پبین ملی صفحه او زفت دی خوشحاله چه کم تر کم دنیا اوز پر خوب نظریاتو چه مجویل او چه نا اوری دل اوز غور پرکید مثلا بل صفحه و صفحه و صفحه دی بغیر تبلیغ کو بغیر خپل علم و تجربه و سر شرکو په ولس کښې عامه پوهاوی پیدا کوو ولایت په ولایت ګرځم په دنیا ګرځم د ورځ کښې ګرځم په منځني ختیځ کښې ګرځم افغانستان ته وځم په افغانستان په هر ولایت کښې چې څوک نه شي تلی و هر قوم و هر خلکو ته همدا ځولۍ غوړوم چې د ملک ته سوله په کار د کابل د حکومت خلکو سره ګورم همدغه بین همدغه بندګي سا یاد کوی نور خو نو پر الله پاک باندې زموږ توکل دی کارونه بیا دی.
بله مسله اوس په افغانستان کښې د ولسمشري انتخابات دي چې ډول ډول ایتلافونه جوړ شوي دي، تاسو دغو ایتلافونو ته په څه ډول ګورئ په داسې حال کښې چې دغو پخوا وختو کښې یو د بل سره مخالفتونه درلوده یو بل سره یې وژلي دي اوس د قدرت په خاطر دا د ایتلافونه کوي، د دغو انتخاباتو پایلې تاسې څنګه چلئ؟
زه انتخاباتو ته هېڅ خوشبینه نه یم، ځکه زه د مخه پخوا هم نه وم خوشبینه. انتخابات په افغانستان کښې په دا اولس کاله کښې دا د جنګ د امریکا د جنګ د ستراتیژي یو برخه ده، دا د جنګ یو برخه ده. دا که انتخابات په پنځو ښارو کښې په هر ښار کښې په پنځو کوڅو کښې موسي او هر څونه هم بدنام او د هغوی فاسد وي غرب یې امریکا یې په رسمیت پېژني، یا امریکا یو مجبوریتونه لري په اصطلاح دا د جنګ د ستراتیژي یو برخه ده، لیکن مشکل نه شي حلولی. د 2004 سره انتخابات و د 2009 انتخابات ډېر فاسد و، دومره فاسد و چې رئیس جمهور کرزی په خپله ودرېدی جانکیر یې په مخ کښې د KID ملل متحد خاص نماینده په مخ کښې د امریکا و د فرانس و د انګلیس د سفیران ولاړ و، ټول ملت ته یې په عام په میډیا کښې وویل چې زما انتخابات ډېر فاسد و. نو دا په یو رئیس جمهور یې دا احتراف چې وکړي، خو تاسو فکر وکړي چې دا د دې څه اعتبار و. په 2014 انتخابات خو بیا تاسو ولیده چې اشرف غني و د ډاکتر عبدالله څه ناندرۍ وې، هېڅ بالاخره دواړو د ملت رایې ته هېڅ عزت ورنه کړي، دواړو وویل چې دا هېڅ بیا یې په یو تفاهم باندې وکړي چې دا 50-50 لکه سهامي شرکت مملکت سهامي شرکت شو، اوس تر هغه ډېره خرابه ده ځکه چې هغه کسان چې یو د بل په ماشه ولاړ و یو د بل یې خاین بلل یو د بل یې خراب بلل هغه اوس د یوه قدرت دپاره سازش کړی دي، د څوکۍ د رسېدو دپاره هېڅ معیار نشته، هر کار کښې چې دوی قدرت ته رسېدلی شي هماغه کوي. دا خلک اولس کاله همدغه چهرې دي چې هېڅ کار یې ونه کوي بیا په بل شکل په بله چهره راځي، هېڅ کار یې نه دی کړی په دا اولس کاله بغیر د ملک د خرابۍ بیا په بله چهره راځي. په دې ترتیب سره د ملک دپاره څه مفید نه دي، خو لیکن دا انتخابات به کېږي، خو امریکا ضرورت لري دا کوي. موږ وایو چې دا کار دا انتخابات خو د ډیموکراسۍ مظهر دی، انتخابات د ولس درېدل دي د حکومت شاته، دغه نه په کېږي، دا انتخابات ولس د حکومت شاته نه شي درولی، دا جنګ نه شي ختمولی، د حکومت حالت نه شي شه کولی، پس انتخابات هسې یو پروژه ده دا به وسي، لیکن ډېره توجه و دغه سیاسي حل ته په کار ده چې دغه وسي دا انتخاباتو باندې نه څوک ضرور شو کړي او نه دا مشکل حلوي، بلکې مشکل اضافه کوي. دا انتخابات مشکلات نور هم ډېروي، دا انتخابات په ولس کښې تنفر پیدا کوي، په خلکو کښې بېلتون پیدا کوي، خلک په انتخاباتو باندې بې اعتماده کوي، خلک پر سیستم باندې او بالاخره انتخابات دغه حالات چې روان وي دا دولت نور هم ضعیفه کوي او مقابل طرف تقویه کوي. زه وایم چې دا انتخابات هېڅ په دغو کښې ډېر چوت ول ځکه نه دی په کار چې همغه چېرې دي اولس کاله چې همدغه راغلي دي دا بیا راځي، بیا یو بل پوښ اغوندي بیا راځي ملت ملت نشار افتن سکوالای دنیای را ولی نو پا دیتا چیم زوان چی دا دغت توجو سیاسی حل تا او دا سیاسی حل ولو چی نیرو کمات چرا شاقا سیاسی حل نمانی ولی آغوی بخ پا جنگ چی گاتا بی دلکه دا اول سکالا لیکن امریکا شون امریکا یا طاقت یا دا حکمت شادی که آغا سولا و غالی بیا سولا را تلیسی دا سولی چلی دا امریکا پلاس کده
مننه په اخر کې غواړم دا سوال وکم چې تاسو د نظر په دغه سی یو حالت کې چې وی خو اوس هم د جنگ روان دی په افغانستان کې او د بل خوا دغه سی انتخابات لپاره ولسمشر د انتخابات او د پارلماني انتخابات لپاره هم دغه سی درغلي او د مسایل موجود او فساد اوس موجود دی غصب موجود دی د بل لوري څخه د امریکا او طالبان ترمن د سولې خبرې شروع دي په دغه سی او حالاتو کې تاسو راتلونکی څنګه څېړئ چې څه به وشي ستاسو نظر
زه یو حالاتو ته نسبي خوشبینه یم په دې رچات هغه دا دی چې کم تر کمه په دا اوولس کاله کې چې امریکا او نړیوالو څه غوښته هغهسې چې دوی غوښته هغه ونه شوه نو اوس دوی مجبوره دي چې باید صحنه خو بدله کړي یا مثلا دوی غوښته چې ډیموکراسي راسي ورایه نه وسته دوی غوښته چې امن راسي ورایه نه وسته دوی غوښته چې ریکنسټرکشن و د بیا ابادېدو سره ونه شوه نو اوس به د دوی سر ته یو څه دغه ورغلي یو څه لار د منطقو ورغلي وي چې یاره موږ کامیابه نه شو نو اوس یو لار پکار ده بله خبره دا ده چې امریکایان طالبانو سره چې مخامخ خبرې کوي دا د همدغه منطق یوه برخه کېدای شي چې هغوی فکر کړی دي چې دا جنګ موږ نسو په جنګ نسو لی دا قضیه نظامي حل نه لري نو دا په کار ده چې موږ یو سیاسي حل پیدا کړو یعنې زه ورته امیدوار یم لیکن په احساس ځکه زه وایم چې اصلي چې دا د امریکایان د طالبانو سره خبره کوي په دې منظور کوي چې کوم شی چې په جنګ نه دی ګټلی هغه د سیاست پر میز وګرځي که دغه فکر ورسره و نو بیا بېرته دا مذاکرات ناکامه کېږي او بېرته یو فاجعه بیا تکرارېږي امیدوار یم چې دا خبرې په یو صداقت وي او واقعا د افغانستان لپاره د یو شرافتمند حل د پیدا کېدو وي چې دا د ټولو په ګټه ده زموږ هم په ګټه ده د ګاونډیانو هم په ګټه ده د امریکا او بینونو ټولنې هم په ګټه ده نو زه ورته امیدوار یم خو په احتیاط سره
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر فاروق اعظم ستاسو د ګټورو او معلوماتي خبرو نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم
په مخه مو ستاسو خوښوم
مننه په مخه مو شه قدرمن اوریدونکو د جنوري شپږ ویشتمه برابر ده د استرالیا د ورځ دا چې دا ورځ د څه وخته شروع شوې ده او د استرالیا لنډ تاریخ همدارنګه د افغانانو رول د استرالیا په تاریخ کې او جوړونه کې څه ډول وو په دې اړه مو د استرالیا په برسبن ښار کې سیاسي او فرهنګي شخصیت ښاغلي ډاکټر نور احمد خالدی ته چې د استرالیا تاریخ او نفوس په اړه یې زیاتې څېړنې کړې دي بلنه ورکړې ده چې تاسو ته معلومات درکړي چې همدا اوس موږ سره د تلیفون په کرښه دي جناب ډاکټر صاحب بار چې سلام او احترام تشکر او شما کې دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید
تشکر محترم آشنا صاحب جای خوشی است که همراهی شنوندگان محترم شما دوباره صحبت میکنیم
تشکر لطف مهربانی شماست جناب ډاکټر صاحب در این روزها در استرالیا از روز تاسیس استرالیا تجربه عمل میاد شما که در رابطه با تاریخ استرالیا به طور خاص تاریخ آمدن افغان ها به استرالیا تحقیقات زیاد نمودی و همچنان در این رابطه مقالات شما نیز در کتاب ها، مجلات و اخبار ها نشر گردیده. اگر اول در مورد تاریخ استرالیا صحبت نمایید که به چند مرحله تقسیم شده و چرا در استرالیا هر سال 26 جنوری تشکیل می شود؟
بله محترم آشنا صاحب، طوری که می دانیم استرالیا یک قاره، یک جزیره است که یک کشور است، یکی از برازم است که تمامش یک مملکت تشکیل میده و این قاره برای اولین بار توسط در سالهای 1640 میلادی توسط هالندی ها، نمی دریانوردهای هالندی سواحل غرب استرالیا مشاهده شده بود و این به این خاطر نامش مانده بودن نیو هالند. و بعدا گفته میشه که در سالهای 1770 میلادی ایر پرتغالی ها آمده و ایر دیدن و از ایر یادداشت کردن و در ژورنال های خود یادآوری کردن. اما این قاره را کاپتن جیمز کوک انگلیسی بر اولین بار برای دولت انگلستان یا بریتانیا بیرخش این رفت کرد و ای را رجستر کرد بایستی یک مستعمره یا تریتوری بریتانیا، چون اینجا وقتی آمد اینجا نه یک دولت را یافت و نه یک سیستم دولتی را مشاهده کرد، گرچه بریتانیا را باهاش با او مقابل شدن، اما اینجا چون دولت نبود ای را سرزمین بی صاحب نام ماند ترنلس و بیرخ استرالیا را بلند کرد، ای را برای پادشاه انگلستان به اصطلاح بغنیمت کرد. و بعد از کپتن کوک، چون در انگلستان در اون زمان ها سیستم جزایش بسیار سخت بود، بسیار مردم در زندان ها بودن به خاطر جرائم بسیار کوچک و بسیار جزئی، بسیاری از زندانی ها در کشتی ها در بحر یا نگهداری می کردن، این معضله بزرگی برای حکومت انگلستان بود. بنابراین حکومت انگلستان تصمیم گرفت که استرالیا را به ایست یک مستعمره به نام پینل کالونی یاد میشه، یا جایی که زندانی های خواهد باید دوان کنه، این را انتخاب نمود و در سال 1788 در 27 جنوری سال 1788 کشتی های کپتن آرتور فلیپ که اولین گورنر انگلیسی نیو ساوث ویلز است، این به باطن بی که در شهر سیدنی واقع شده در میدان هوایی فیلی سیدنی ای لنگر انداخت و ای را باطنی به نام ماندن. ای را اصل جیمز کوک ای را باطنی به نام مانده بود این منطقه را، ای کپتن آرتور فلیپ در اینجا پایان شد و به می خاطر ما 26 جنوری را به اصطلاح روز دولت استرالیا را به اصطلاح روز استرالیا انتخاب کرده، چون مصادف است با رسیدن این کاروان یا به اصطلاح فلیت کشتی های انگلیس ها که به رهبری یا به قمانده کپتن آرتور فلیپ به بوتن بی رسیدن. این در سال 1788 بود، نیو ساوث ویلز نامش بود این کالونی که شامل کوئینزلند فیلی و شامل تسمانیای فیلی و شامل ویکتوریا هم می شود. بعدا این کشور برای تا 20 سال آینده صرف برای کانوکتا بود، کسایی را که برای جزا روان میکنن یا زندانیا را. با این ترانسپورتیشن زندانی ها در سال 1852 از بین رفت در نیو ساوث ویلز و در کویکتوریا و در وسترن استرالیا و در 1868 از بین رفت. آهسته آهسته کسای سکلرها اینجا آمدن، به اصطلاح کسایی که از انگلستان میخواستن در اینجا با سلو بین و این یک زندگی نوی را آغاز کنن و پول داشتن، سرمایه داشتن، میخواستن از زمین های بسیار حاصلخیز و ازش استفاده کنن، از چراگاهش استفاده کنن. این ستلر هاست آیسته آیسته شروع به آمدن کردن و ای آیسته آیسته ای کشور نفوس پیدا کرد. به می ترتیب به تدریج این نفوس ای کالونیا زیاد شد. ویکتوریا و تسمانیا و از وسترن استرالیا آیسته آیسته جدا شدن از نیو ساوث ویلز. در سال 1803 تسمانیا از نیو ساوث ویلز جدا شد و در سال 1829 وستن استرالیا به یک کلونی مستقل ایجاد شد. ساوت استرالیا یا استرالیای جنوبی در 1834 ایجاد شد. ویکتوریا در سال 1851 از نیو ساوت ویلز جدا کرد و کوئینزلند در 1859 از نیو ساوت ویلز جدا کرد. البته ساوت استرالیا شامل ناردن تریتری هم بود. این کالونی ها در حقیقت کشورهای مستقل بودند که حتی خطوط آهنشان فرق داشت. مثلا خط آهن نیو ساوت ویلز و کوئینزلند امروز با هم معیار یک معیار نداره. در کوئینزلند خط آهن به اصطلاح گیج میگن که این کوتاه‌تر است یا از نیو ساوت ویلز کردن. به این خاطر ترینای کوئینزلند نمیتونه به نیو ساوت ویلز مستقیما بره، باید تبدیل شود. یا حتی از خود عسکرهای جدا داشتن، آرمی جدا داشتن. اما سیاست مدارای کالونی ها یا مستعمرات که جزء مستعمرات امپراتوری انگلستان بودن و از طرف وزارت مستعمرات انگلستان به اصطلاح رهبری می شدن یا تصمیم گرفتن که متحد شوند و یک کشور واحد بسازن. اما این مشکلات زیاد داشتن. اولین رفراندومی که اجرا شد در این رفراندوم مثلا کوئینزلند اشتراک نکرد چون اختلافات زیاد بین خود داشتن در موارد مختلف. بالاخره رفراندوم دوم اجرا شد که در این رفراندوم دوم در سال 1899 این رفراندوم اجرا شد و این رفراندوم قانون اساسی استرالیا را تصویب کرد و فدراسیون استرالیا به وجود آمد به یک کشور. در این زمان نفوس تمامی کالونی ها به 3.7 میلیون رسیده بود و یا اکثراً اروپایی بودند یا یک جا شدند و یک سیستم فدرالی را ایجاد کردند. به تاریخ اول جنوری 1901 رسماً اعلان شد در سیدنی توسط لورد هاپتون گورنر جنرال وقت استرالیا. این یک تاریخ مختصر عرض کردم خدمت شما از استرالیا. وقتی که عرض کردم این استرالیا تحت قوانین انگلستان ایجاد شده حتی بعد از فدریشن سیستم دولتیش مطابق با سیستم وستمنستر انگلستان ایجاد شده که پارلمان دارای دو مجلس است، مجلس نماینده ها و مجلس سنا. و در استرالیا هر وزیر کابینه باید چوکی خود در انتخابات آزاد بوده باشه که وکیل باشه تا وزیر انتخاب شوه. با وقتی وزیر میشه چوکی خود در پارلمان حفظ میکنه. صدراعظم همچنان باید انتخاب شده باشه در انتخابات به ایسه وکیل که رهبری یکی از احزاب داشته باشه که اکثریت دارد در پارلمان تا بتونه صدراعظم شوه. به این حساب از سالها به این طرف دو حزب عمده سیاسی در استرالیا ایجاد شده که یکی حزب لیبرال است و یکی حزب کارگر است. حزب لیبرال سالهای زیاد در حکومت بود از در زمانهای جنگ جهانی اول و تا جنگ جهانی دوم و حزب کارگر سالهای متعاقبش این قدرت بلیس گرفت. پیروزی معروفش به خاطر دارم که وقت ما در افغانستان بریم ویتلم صدراعظم شد در سالهای 1970 این صدراعظم استرالیا شد از حزب کارگر. بعضی احزاب کوچک دیگه هم وجود داره اما زیادتر احزاب محلی یا احزاب مشخص به خاطر مقاصد مشخص مثلا انوایرمنت یا گرین پیس یا که اونقدر در پارلمان استرالیا نقش نداره، نه که چوکی میداشته باشه. سیستم قضایی استرالیا هم بر اساس سیستم قضایی دولت انگلستان ایجاد شده، یعنی کامن لای انگلستان که یا قانون مست در اینجا استیلا داره و تمام محاکم بر همون اساس برپا میشه.
تشکر دکتر صاحب، تاریخی استرالیا را تشریح نمودی. باشندگان اصلی استرالیا گفته میشه که مردمای آبروجینیل است. در مورد این مردم شما چی نظر داری که اینها از چی وقت به این طرف در استرالیا آمده و از کجا اینها مهاجر شده در استرالیا و اینها در تاریخ استرالیا چی رول و نقشی داشته؟
قسمی که من در اول عرض کردم، وقتی کپتن کوک به این کشور آمد، این با مردم های بومی استرالیا کور اسمش ابوریجینی ماند، کپتن کوک مواجه شد یا ردید و یاداشت کرد و در به اصطلاح رجسترای خود از یادآوری کرده. ابوریجینی های استرالیا مردمان اصلی هستند که در سرزمین استرالیا شواهد به اصطلاح فسیلی و نشان میده که در حدود 50-60 هزار سال میشه که در این خطه زندگی. مبدی اصلی مردم گفته میشه، شواهد ژنتیکی و شواهد مختلفه نشان میده که این مردم از طریق آسیا به زمانی که آبها پایین بوده بین استرالیا و اندونزیا و قاره آسیا یا به اینجا به اسلام مهاجرت کردن و طریق زمان طولانی را گرفته تا یا با استرالیا رسیدن. گفته میشه که از لحاظ مردم شناسی و علم نفوس که مردم ابوریجینی استرالیا اصلا از قاره افریقا آمدن و سالها در هند بودن و یک گروهی از اینها از افریقا از هند بالاخره مراجعت کردن به استرالیا. یعنی میکسی هستند از مردم افریقایی و هندی که به استرالیا مهاجرت کردن 50-60 هزار سال قبل. بسیار سال ها. یکی از مردم های بسیار قدیم هستند که در اینجا تاریخ وجود داشتن. وقتی اروپایی آمدن فکر میکردن که مردم ابوریجینی فاقد کنم تمدنی هستند. این اشتباه خود اروپایی ها بود، بلی که نمیدانستن سیستم اجتماعی مردم ابوریجینی را بلد نبودن، زبانایش را بلد نبودن، به این خاطر فکر کردن که بسیار مردمان ابتدایی هستن، در حالی که بعدها متوجه شدن که نخیر مردم ابوریجینی مطابق به شرایط جغرافیایی و اقلیمی در این کشور در این سرزمین بسیار وسیع یا خود به اصطلاح توافق دادن و یا سیستم های اجتماعی بسیار پیشرفته را بر خود ایجاد کردن که روابط اجتماعی فامیلی، روابط قبیلوی بسیار عمیق و بسیار به اصطلاح مشخص دارن. به طور مثال امریکی میتونن ازدواج کنن، امریکی نمیتونن ازدواج کنن، با پدر، با مادر، با اقارب چی رابطه میتونن داشته باشن. بسیار دقیق سیستم قبیلوی بسیار دقیق دارن و زبانهای زیاد در چون بسیار کشور بزرگ است و یا پراگنده بودن هر جای گروه های بسیار کوچک در زندگی میکنن، زبانهای بسیار متنوعی وجود دارد در طول مساحت استرالیا. ابوریجینی ها زبانهای مختلف را تکامل دارن. این بود که اروپایی ها نظر به عدم فهم جوامع ابوریجینی یا فکر کردن که این مردم دارای تمدن نیستن به خاطر یاره تجرید کردن از جوامع اروپایی، برای ابوریجینی سهم ندادن در دولت، در نفوس استرالیا، حق ازدواج یا اکثرا یاره از حوالی شهرها راندن یاره در کمپ های مختلف جابجا کردن، به اصطلاح حق نداشتن به شهرها بیان، حق نداشتن با سفید پوستا معامله کنن و این فکر میکردن که این یک نسل است که رو به انقراض است و بالاخره آهسته از بین میرن، در حالی که تو نشد. و البته در به اساس بی‌توجهی دولت، به اساس از اینکه یار از سرزمین های اصلیشون راندن، زمین هاشون گرفتن، مناخ چراگاه هاشون گرفتن، یا آسایستا نفوس ابوریجینی ها بسیار کم شد، حتی در سالهای 1920 و 1930 به 60-70 هزار نفر رسیده بود. اما بعد از ذکر دولت توجه کرد و خدمات سیر فرام ساخت و یاره بعد حقوق اجتماعی را برشان قائل شد، نفوس ابوریجینی ها امروز در حدود 14 هزار نفر از یا 2.5% نفوس استرالیا میرسه. امروز استرالیا، من امروز همی کلوک نفوس استرالیا را یا ساعت نفوس را دیدم، نفوس استرالیا ساعت 8 امروز به 23 میلیون نفر رسیده. و از این 3 میلیون نفر ابوریجینی ها 400,000 نفر یا 2.5% چه تشکیل میدن.
تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه ای که ما داریم ارتباط به تاریخ افغان ها در استرالیا است، چون وقت برنامه ما کم است، میشه در می رابطه، چون یک بحث جداگانه است، شما تحقیقات بسیار زیادی در این خصوص کردید، در اخیر در کتابی که بسیار مشهور است در استرالیا نوچاپ شده، هم تحقیقات شما دارن درج شده در ارتباط با تاریخ افغان ها. میشه در این رابطه باز در هفته آینده یک صحبت مفصلی داشته باشیم. بازم بسیار زیاد تشکر از لطف شما جناب دکتر صاحب نورعمد خالدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی و همچنان اجتماعی. از صحبت بسیار مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر محترم آشناس. خداحافظ.
بازم از شما تشکر. خداحافظ.
در نظرها گردان